द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे تنابریدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو ٹی وی دے زمونگا خبرونه تاسو پر ریڈیو باندې اوري او په ٹی وی سکرینز باندې ګوري هم دا پروگرام وړاندې کوم کی وګمه جالوان
او زاش پاک مومن
او لاول هم پام شي هغه رپورټونو خلاصې ته چې په دې پروگرام کې تاسو لپاره لرو
په کابل کې 13 ورځې د شوی خنړې پیښې وروسته نن په سلګونو مظاهره چانو مظاهره کړې ده او د مظاهره په وخت د پولیسو سره د اخوډه په پیښو کې لک تر لګه 15 مظاهره چیان وجل شوې دي
او د امریکې د سترې محکمې څخه ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې ده چې د شپږو مسلمان هیوادونو وګړو او کډوالو امریکې ته راتګ او سفر باندې د پابندۍ امر دې پر ځای کړي
او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پیرس کې د چاپیریال د بدلون په حق لباندې د شوې لوزنامې څخه د وتلو فیصله کړې
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سره ملګري اوسئ اول هم ورزو پر نومنی رپورټر اخته
گرانو قدر مردوں کو دڑی وریڈیو ٹی وی اوسا خبری خبروں نے تنیخ پنے غد واشنگٹن ڈی سی نا غواگیئی د افغانستان پایتخت کابل کے 13 ورس پا خونړی بمی چودن کے لگ تر لگا نوی کسان وجل شوی او پدغه کی تر سلور سو زیاد نور جو بل شوی و دغه پیخی پر زد نن پا کابل کے احتجاجی مظاہرہ وشوا او دغه مظاہرے پا مخال د پولیسو سره د اخوډ پا پیخو کے لگ تر لگا پینځه کسان وجل شوی او ځنې نور جوبل هم دي د ډیور ډیو خبريال حق مل روان په دغه باندې نور تفصيل د کابل څخه راکې
دی افغانستان پلازمینی کابل د تیری چهارشنبه ورځ د خنړی بریډ په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه خو وروسته دا مظاهره په تاوتریخوالي واوخته د مظاهره ګډونوال په ټول هیواد په ځنګړي توګه د کابل ورستۍ خنړی بریډ په مخنیوي کې افغان حکومت په پاتیراتلو تورنوي دي حکومت خلاف شعارونه ورکوي په دې مظاهره کې برخه اخیستونکو کسانو غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران د خپل دندو استعفا وکړي دی علي رضا په نامه یو تندې مظاهره ګډونوال وړاندې داسې وویل دای وای مونږ چې دلته په مظاهره پیل وکړ له حکومت څخه د عدالت او د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوو او بل اساسي غوښتنه زمونږ دا ده چې نور د افغانانو قتلولو لړۍ ختمه شي زمونږ حکومت د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلی حکومت مشران باید استعفا ورکړي همدارس دا لرین وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې ګډونوالو یې غوښتل د تېرې چهارشنبه ورځې د خونړۍ برید ځای د ارګ دروازې او د اجرایه ریاست ودنۍ ته ځانونه ورسوي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه امنیتي سرتیرو د قهرجنې مظاهرې د خورولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز د ګازو کارولو تر څنګ هوایي ډزې وکړې دغه مظاهره چې اوس هم دوام لري د غرمې یولسو بجو په شاوخوا کې په تاوتریخوالي واوښته پولیس او مظاهره کوونکو پر یو بل د کانو گزارونو تر څنګ ډزې هم وکړې یو شمیر پولیس او لاریون کوونکو ټپیان شوې دي په اړه د کابل ښار د مظاهره ګډونکوونکو محمد هاشم وړاندې داسې وویل دای وای څلور تنه شهیدان شوی چې یو تن له شهیدانو څخه د مشرانو جرګې د یم رستیال محمد عالم مزید یار زوی دی او شپږ تنه لارون کوونکی ټپیان شوی هم دی په دې مظاهره کې ګڼ شمېر هغو کسانو هم ګډون کړی و چې د کابل د تېرې شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په اړه یې د زرمینی په نامه میرمن چې 13 کلن زوی د کابل په وروستۍ خونړۍ برید کې تر تم شوی ډیوې ته داسې وویل دی وای زما زوی د کور سرپرست وو نور هیڅ څوک نه لرم 13 کلن زوی مړی می ورک دی زه عدالت د ټینګښت لپاره په دې مظاهره کې برخه اخلم دی زوی مړی می دی راته تسلیم کړي په کابل کې د تیرې چهارشنبه ورځې د خونړۍ برید د غندلو په هدف دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوه چې د موټر بم په دې چاودنه کې د تایید شوو رپوټونو پر اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او 421 نور ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه. خبر مردونکو، تاسې د ډیوه ریډیو د خبریال حکمل روان راپور واورېد چې په کابل کې احتجاجي مظاهره شوې ده او دغه مظاهره کې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې بیا 15 کسان وژل شوي هم دي. دا مظاهره د تیرې ورځې بمی چاودنې په غبرګون کې شوې ده. مظاهره چیانو د پاکستان، د پاکستان د استخباراتي ادارې، د افغانستان د حکومت، د افغانستان د پوز، د افغانستان د پوځي مشرانو او د دفاعي وزارت او د خارجي عسکرو پر ضد باندې نارابازي کولی. په دغه نارو کې دی په افغانستان کې د تشدد د پیښو د مخنیوي غوښتنې کولی او دغه امنیتي ادارو او دغه واکمنو څخه ته کوم چې دی ذکر کاوه، د کوم خلاف چې دی دغه نارې وخلې، هغې د دې څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دی د بدمنیو څخه دغه وسلوال ډلې منع کړي او د افغانستان د حکومت یې ناکامي دغه وښوده چې ګینې د دغسې پیښو په مخنیوي کې دی ناکامه دي. په دې باندې موږ سره پیر زبیر شاه صاحب نیغ په نیغه موجود دی، د هغې سره خبرې اترې کوو، د هغې نه په دغې تفصیل اخلو چې دا کومې وسلوالې ډلې دي چې هم د افغان امنیتي عسکر د دغه وسلوال ډلو په مخنیوي کې ناکامه دي او هم د ترهګرۍ خلاف جګړه کوونکي خارجي او د پاکستان د فوز چې ورسره ملاتړ حاصل دی، د افغانستان فوز سره په شریکه د دغه ترهګرو په مخنیوي کې که دوی د 13-15 کالو راسې جګړه کوي خو دغه جګړه سرته نه رسي، وجوهات څه دي؟ پیر زبیر شاه صاحب، تاسو ته هرکلی کوم.
بخیر،
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب. دغه وجوهات څه دي چې دغه وسلوال ډلو په مخنیوي کې هم د افغانستان، هم د پاکستان، هم خارجي عسکر ناکامه دي او د دغلته خونړۍ پیښې هغه دوام لري څنګه چې 13 ورځ شوې ده؟ دا کومې ډلې دي؟
نو دې کې خو جی ډلې خو افغانستان کې ډېرې دي چې کوم تشدد کوي، هغه کې القاعده ده، هغه کې طالبان دي، هغه کې حقانی شبکه ده، اوس پکې داعش هم یو ډله راوچته شوې، داعش په نوم، او هغوی هم ځنې بریدونه او حملو ذمهداري قبول کړې ده. خو دې کې دا دی چې یو خو څنګه تاسو ویل چې دا خو بنیادی ناکامي د افغان حکومت ده او د بارني چې کوم ځواکونه دي هغوی چې په 15 کالو کې دوی دا کابل هم محفوظ نه کړو، چې کابل کې هم دا ول حمله نه ده، په دې کار کې خو ډېرې حملې وشوې او ډېر زیات کسان په کې مړه او ژوبل شول. خو دلته دا دی چې کوم دا نمونه حملې کیږي چې داسې ځینې کې چې ډېر محفوظ ځای وي او داسې ځای چې هغه ته ننوتل ډېر ګران وي او په داسې پلاننګ سره او په هغه کې ډېر سوچ سره دا حملې دا مونږ ګورو چې دا یو داسې ګروپ دی چې هغه حقانی شبکه ده، هغه کولی شي، هغوی مخکم کړي دي، هغوی که په امریکا امبیسې حمله وه، که په هند امبیسې حمله وه 100 کاله مخکې، که هغه د هسپتال باندې حمله وه، نو دا ټول حملې هغوی داسې ښکاري چې دا حقانی شبکه کړي دي. او په دې حملې کې خو افغانان په خپله وایي چې کوم NDS دی، هغوی دا وایي چې دا حقانی شبکه کړي دي او په پاکستان په ملاتړ سره یې کړی دي. نو دا ګروپ حقانی شبکه داسې یو ګروپ دی چې هغه افغانستان کې ډیر وخت نه دی او په میدان باندې دی. د افغان طالبان چې کومو هغوی لاړل په پاکستان کې پټ شول مختلف ځینو کې، خو دا ګروپ وو چې دوی مشران خو پټو، خو نور کسان یې په موقع باندې موجود وو. حقانی شبکې ډیر کسان پکې مړه شول. جلال الدین حقانی چې کوم مشر دی شبکې، هغه دو زامن په کمره شو، یو زوی په جیل کې دی او یو زوی په اسلام آباد کې وژل شو. نو خو به هغه به وجود دا داسې ډله ده چې دوی سره پیسې هم شته، دوی سره ټریننګ هم شته، دوی سره ځانمرګي بریت کولو والا کسان هم شته، او دوی کاروبارونه دي، دوی سره ډیره پیسې راځي عربونه. او خدا دا چې نور تشدد کې چې کوم انوال دي دا تر شکانی شبکه نه ده، د علاوه طالبان هم ویلو چې د روژې کې به دوی دزبندی نه کوي او خپل کاروایان به جاری ساتي. دغه سه نور القاعده دا او پاکستانی طالبان دي او داعش ته دا ټول خپل کې یو بل سره مرسته کوي او داسې حملو کې یو بل سره کومک او امداد کوي.
پیزو برشا صاحب، په دغه پیخه کې د حقانی شبکې نوم مخې ته راتلل دا لومړی ځل نه دی، د دې مخکې هم دغه سې وخت په وخت باندې د حقانی شبکې نوم مخسته شوی دی. بیا د حقانی شبکې د نوغي وستو د پاره، د هغې د جرړې وستو د پاره دغلته کې دباو، نړیوال دباو که څه هم موجود دی، خو هغه دباو تر څه وخته پورې وي بیا هغه دباو په ځای پاتې نه شي چې ګینې د پاکستان واکمن، د افغانستان امنیتی عسکر یا نړیواله ټولنه یا د امریکا په مشرۍ کې افغانستان کې چې کوم ائتلافي عسکر دي هغه وي د دغه وسلواله ډلې زبداویم چې هغه جرړې وباسي، داسې ولې نه کیږي؟ بیا
نو جرړې خو په دې نه کیږي چې یو خو هغه اندرونی وجوهات هم دي، هغه کې یو وجه خدا دا چې امریکې چې کوم ځواکونه وو هغوی جنگ یو قسم بند کړی، اوس بیا دی وای اوس لگ رو رو بیا هغه چې کوم جنگی رول دی هغه بیا واپس را روان دی. یو خدا وجه ده بل افغانستان خپل فوجونه چې کوم دی هغه دومره لاټرین نه دی او دومره زیات نه دی چې دوی دا ټول افغانستان کابو کی او ټول افغانستان کې امنیت راولي. او بل افغانستان کې سیاسی حالات هم داسې دي، الته بدونوانی دا کرپشن دی هغه وجه نه خلک خوشحاله نه دي، نو چې څوک خوشحاله نه وي نو هغوی طالبان او حقانی شبکې له ورشي. او بل دا د حقانی شبکه هر یو چې کوم ګروپ دی او هر یو جنگ کې چې کوم ترهرګر ګروپ یا باغی ګروپ ته چې یو جال موجود وي، یو داسې ځای ورته موجود وي چې هلته دې سا اخیستی شي، هلته دې ټریننګ کولی شي، هلته ځان بیا ریګروپ کولی شي، ځان برابرولی شي، دمو کې او بیا جنگ ته راشي، هغه حقانیانو ته پاکستان په صورت کې موجود دی. پاکستان کې دوی اډیم شته، پاکستان کې دوی مشران هم دي، او پاکستان کې دوی ته پیسې ملاویږي، دوی ته هر یو شی ملاویږي. نو چې کله پوری دا جرړې په پاکستان کې په مختلف ځایونو کې دا نه ختمه، نو هغه پوری به په افغانستان کې دوی نشي ختمولی. ولې چې کله پوری دوی هغه پیسو چې کوم ذریعہ دا غنوي بندي، دوی ځانمرګي ته دا کسان اخیستل او دا د کسانو سپلای دا چې نوی بندا، نو موږ ولیدل چې شمالي وزیرستان کې دوی هډ کوارټر او هغه باندې هلته ډیر فشار او بیا پاکستانی ځواکونه هلته لاړل په 2014 کې اپریشن ضرب عزب په نوم باندې، خو هغه باوجود دوی کسان به هلته نه ووتل. او نور قبایلي سیمو کورمې او رګزو کې فار اگزامپل هلته دوی مشته شول او هلته نه اوس کاروایانې کوي لګیا دي. نو چې کله پورې دوی پیسې او آمدن سورس او دوی چې کوم اډې دي او ځالې دي او کوم اکثر په پاکستان کې دي چې دا نه ختم، نو ما نه د خیال چې دا په افغانستان کې چې کوم دوی جنگیالی دي یا چې فوټ سولجرز ورته وایي چې په میدان جنگ کوي، هغه ختمېدلو سره به دوی ازور نه ختمیږي. ولې چې زور کوم دی هغه دوی په مشرانو دی او دوی په وسلې کې دي او دوی په پیسو کې دي. نو مونږ ولیدل چې نصیر الدین حقانی چې کوم دوی پیسو غړی او چې پیسې به تقسیمولې هغه په اسلام آباد کې مړ کړی شو. نو دغه پورې چې کله پورې دوی مشران زم دی وي او دوی ته اډې ملاو وي او دوی ته پیسې راځي، نو ما نه د خیال چې څوک هم دوی ختمولې شي.
ډېره مننه پیر صاحب ساسي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګوري. موسی ملګری اوسه یو سوم په پاکستان کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو، پښتونخوا ملی عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند د پاکستان افغانستان د واکمنو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوه مخي پالیسیو څخه د لاس واخلي او د ترګری پر ضد دی یو موټی شي. په دې اړه تفصیلي رپورت لري ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان پختون ملت پاله سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټي او پختونخوا ملي عوامي پارټي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو بل د بیدبارۍ د ختمون لپاره د مخلصانه هڅو غږ کړي او د پختونخوا ملي عوامي پارټي یو مرکزی مشر تور لګولې چې پاکستان په یو او بل پلمه په افغانستان کې خپل د مداخلت یا لاسوخنې پالیسی جاری ساتلې. ولمروس په کابل کې ترسره شوی د خونړی برید وروسته د افغانستان خفیه ایجنسی یو ځل بیا د دغه برید پلا په پاکستان کې د تابعیت کېدو تور لګولې. کابل او اسلام آباد په یو بل د خونړی بریدونو تورونه د پخوا راهسې لګوي، خو د پاکستان ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي باید چې اوس دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه په یو بل د بیدبارۍ د ختمون او د ترهګرۍ د جړلو خکو دپاره هڅې وکړي. د پاکستان پښتون ملت پاله سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان خان کاکړ ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال د کابل د خونړی برید غندنه کړې او دا یې د پاکستان د ځواکمن پوځي اسټابلیشمنت په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د لاسوهنې تازه مثال ګرځولې او ویلي چې پاکستان بړومبې دغه مداخلت د اسلام او جهاد په نوم کوو، خو د شوروي روس او د 9/11 د بریدونو وروسته اوس دغه مداخله د ترهګرې په نوم کوي.
نو لیازا دا د موجوده حکومت د پارلیمنت د پارټیانو ذمواري جوړیږي، دا خپل طاقت به خپل پارلیمنت ته راوړي او د ملک ټولې ادارې به پابند کړي د پارلیمنت او د افغانستان په والا باندې کوم قانونونه وعدې کړي دي جمهوري حکومتونو. دا په دې خلاص نه دي زوی دا وایي چې هو به دا چکړي، دوی بیا منن ثابتوي چې د دې خواځ هلته مداخلت نه کوي. زموږ ولس دا عامه خبره د ولسونو د پښتانه غله بولانه ته چتراله پورې خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا پاټا جنوب هغه د دې ګواه دي چې خلک روان دي. دا هم خلک دا ډېر تاوانی عمل روان دی د افغانستان خلاف. دا به دا ګرد د منطقه ګرد د خطه ګرد ریجن چې دی دغه دپاره به ډېر لوی تاوان ورسېږي. نو په کار دا دی چې د اسلام آباد واکداران د لاهور واکداران دوی وایي چې سوچ پر وکړي، له دې بدمرغۍ مخنیوی وکړي، کنه ډېر لوی تاوان به تېر شي. خدای دا تاوان ورځ نه راولي. څنګه چې افغانستان وسو، افغانستان حالات سو، افغانستان برباد سو، افغانستان کډوال سو، ټول افغان. نو په کار دی د دې نتیجې ته خلک توجه وکړي او مزید له افغانستان زکشینی.
اخوا د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهی سعید هم د کابل د برید غندنه کړې او وایي د هغه ګوند په گاوند کې د پاکستان خارجه تګلاره ټیک نه ګڼي او د دې د بدلون غوښتنه کوي او زیاتوي چې د پاکستان څخه د ایران، افغانستان او هند ګیلې د دغه حقیقت څرګندونه کوي.
دوی چې کومه خبره کوي ملاقاتونه کوي او خبرې کوي، یو تجویزونه کوي، لیکن امپلیمنټیشن عمل یې صحیح نه دی. د دې په زړه کې ګونډې دی او دا مخلص نه دی. افغانستان هم فضل الله کې نه ولري او دا یې د خلکو راځي او د ای پی ایس واقعګانې مختلفې واقعګانې په پاکستان کې شوي الزام په اخیر راځي او دغه شان په افغانستان کې چې واقع شوي د هغه الزام په پاکستان راځي. کېدای شي باید چې دا کار بل ملک کوي، هندوستان یې کوي، ایران یې کوي، بل یو ملک یې کوي، لیکن د دوی چونکې واپس کې مخلص نه دي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې د خپل پټ استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي چې د کابل برید په پاکستان کې پلان شوی وو او تورې لګولې چې دغه برید حقانی شبکې پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته او همکارۍ ترسره کړی وو، خو پاکستان دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او دغه برید د کابل د خپلو کمزورو نتیجه بللې. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل ہمشتا چرتا چی سعودی عرب و ایران یو بل تا پا مرچو کی ناستی و دا دنیا ور تلا خیال ندے. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
We'll be right back.
د پاکستان د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا لخوا کمیټیانې جوړ کړې شوې دي چې په قبایلي سیمو کې هغه کسان چې د چا شناختی کارډونه هغه تړل شوي دي، د دې خلکو د نمونو او د دې خلکو د دوباره چې کوم دی هغې ته بیا کتنه وشي او دغه شانته کې معلوم کړي چې تصدیق وشي دغه کسان واقعي د پاکستان اوسیدونکي دي او که نه. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل د ډیور راډیو خبریال ابراهیم شینواری په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ کې د دغه سیکریټریټ او د پاکستان د قومي شناختي کارډونو اجرا کولو قومي ادارې نادر د اعلی چارواکو ترمنځ شوې و غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي سیمو کې د شک په بنیاد تړل شوو شناختي کارډونو بیا بحالۍ او د جعلي کارډونو د اجرا مخه نیولو لپاره به د هرې قبایلي جنسې په کچه یوه نوې تصدیق کوونکي یا ویریفیکیشن کمیټې جوړولی شي، کومه به چې تر ناخودلی شوي وخت د قومي شناختي کارډونو د تصدیق د اجرا په اړه خپلې وظیفې تر سره کوي. پیښور کې د نادرا مرکز د تصدیق څانګې مشر بابر جدون دغه کمیټې د حیات او وظیفې په حق له ډیوار رادیو ته وویل.
کم کیسز کنفرم ملین بلاک دی کنه کمپلیکس کیسز اغي ووټ بل ته پی سره کیږي اوس کم افغانان ریلیک ډیکلیئر شوی دی کنه بس دی لپاره یو گورنمنٹ بیل هیرنګ چانس تر کړی دی او دی اغي سره بس بورډ کوي
او دی کمیټې ممبران بچو کی
پی نادرا آی بی
ہاں لوکل ایلڈرز او پکې نشته
نه لوکل ایلڈرز اسی لار دی کنه دغه یو پرفارما د کم سے لوکل ایلڈرز سره ساين کیږي او هغه خام خبر یو چینل کې راځي.
خود ډیوا رادیو د بیا بیا غوښتنو باوجود د نادرا چارواکو کومه حتمی شمیره د خودنی نډه راوکړه چې کنی دا محل په قبایلی سیمو کې د څومره ځایي وګړو شناختی کارډونه د شک په بنیاد تړل شوي یا بلاک لای شوي دي، خو په فاټا سیکریټریټ کې د امنیت محکمې چارواکو په وینا هغوی د دغې په هڅه کې دي چې تمام هغه شناختی کارډونه کوم چې اصل دي د هغې زر تر زره د تصدیق عمل ترسره کړي او بحاله یې کړي. البته دغه چارواکو په ډاګه کړه چې غیر پاکستانانو له او بیا په خاصه توګه د قبایلو په نوم افغانانو ته اجرا شو واړه شناختی کارډونو به کره کتنه او تصدیق کولی شي او د دغسې واړه شناختی کارډونو تنسیخ سره به د هغه کسانو په ضد به هم کاروایی کولی شي څوک چې د دغې د اجرا ذمهواره دي. په تیرو وختونو کې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیو په پولیټیکل انتظامي او ځینې قومي مشرانو تورونه لګول کېده چې هغوی د بډې رشوتونو په یوز په ګڼه شمیره کې غیر پاکستانیانو یا افغانانو د قبایلي سیمو د استوګن په حیث قومي شناختي کارډونه جاري کړي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ مخه نیولو په غرض جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان له مخه په ګډ پاکستان کې د لاکونو په شمیره کې دغسې جعلي کارډونه بلاک کړی شوی. البته د حکومت دغې پالیسۍ ځینې اصل د قومي شناختي کارډونکو لرونکي هم متاثره کړي او د قبایلي سیمو هغه استوګن څوک چې د هیواد په نورو ښارونو کې بیلابیلې وظیفې ترسره کوي دوی د ځایي پولیسو لخوا د جعلي شناختی کارډونو په تول کې ډیر زورول کېده، د کومې چې اکثر پښتون ملتپاله ګوندونو سخته غندنه هم کړې وه، خو اوس د فاټا سیکریټریټ او د نادرا چارواکو په شریکه فیصله کړې چې د اصل شناختی کارډونو بحالولو تر څنګ به د جعلي کارډونو لرونکو په ضد د قانون مطابق کاروایی کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
وایس اف امریکا دی وډی ډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو زمغه خبرونه چې دی هغه تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی باندې ګوري، د دې تر څنګ www.voadivadio.com دا زمغه د ویب پاڼه پته ده، په دې باندې زمغه خبرونه چې دی هغه تاسو هم اوریدل شي او هم لیدل شي. او هم د پاکستان د پښتونخوا صوبې مردان پولیسو ویلي په عبدالولي خان په هنتون کې د وژل شوی مشال خان د پلټونو رپورټ یې تیار کړی دی او ډیر زر به دغه رپورټ د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. په دې حق له نور تفصیل لري ریاض حسین.
د خیبر پښتونخوا د مردان دلی پولیس د مقامی اوسیدونکو او متحده دینی محاز دغه تورونه رد کړی دي چې امنیتی چارواکي د عبدالولی خان پوهنتون دننه د مشال خان په وجنه کې نیول شوی طالب علمان او د هغوی په ضد درج کړی شوی مقدمه ته طول ورکول غواړي او پستر عدالت کې د چالان ورکولو نه ډډه کوي. او دا چې په ګډه توګه جوړ کړی شوی د پلټنو کمیټې خپل کار مکمل کړی دی او د امنیتی چارواکو په ضد جوړ کړی شوی د محکمې دننه انکوائری هم خپلې پلټنې سرته رسولي دي او ډېر زر هغه میډیا ته وړاندې کړی شي. د دین وړاندې د مشال خان په قتل کې نیول شوی طالب علمانو پلارانو د مردان دلی د متحده دینی محاس په مشرۍ کې غوښتنه کړې وه چې امنیتی چارواکي دي د مقدمه چالان په ستر عدالت کې پیش کړي. په دې حقله د مردان دلی د ریجنل پولیس افسر ویان فهیم خان ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال د دې خبرې تصدیق وکړو. د امنیتی چارواکو په ضد هم د آی جی پی په وینا د پلټنې کار شروع کړی شوی و. سیاسی گوندونو مدنی ټولنه او د قانون ماهرین هم په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې نه وروسته په امنیتی چارواکو او انتظامیه باندې ګوتې اوچتې کړې وې. د مردان دلی د پولیس مشر لخوا جاری کړې شوې په یو بیان کې ویلي شوې دي په ګډه توګه جوړ کړې شوې د پلټنې ټیم جی آی ټی خپل کار سرته رسولې دي او ډېر زر به هغوی چالان په ستر عدالت کې وړاندې کړي. د ډی پی او محمد سعید وینا ده چې وړاندې هم عبوري چالان په ستر عدالت کې د مئی په 15 نیټه باندې جمع کړې شوې وو او د عدالت لخوا هغوی ته د روانې میاشتې د جون 9 نیټه ورکړې شوې ده. روان کال د مئی په 14 نیټه د مردان دلی په عبدالولی خان پوهنتون کې مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی و خو امنیتی چارواکو ته تر اوسه پورې د هغې څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې یو کم 60 کسان نامزد کړي دي چې پکې 50 گرفتار دي. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر اوس هم د مقدمې نه مطمئن په نظر نه راځي او وایي چې د پوهنتون انتظامیه او پولیس د ستر عدالت په پلټنو کې شامل کړي شي.
ظلم خلاف پاسېدل زموږ د ټولو ذمہواري ده. د پښتنو تعلیمي ادارو کې چې مشالونه بلي غواړو چې زموږ بچي د تعلیم وکړي. دا د تعلیم نظام به بدلو. دا د ریاست چې کوم پالیسیانی دي دا به بدلو. کم زموږ د بچو نه سړي خواره جوړي. یونیورسيټي کې انتظامیه لاس ککړ دی پکې. د پولیس لاس ککړ دی پکې. دې سو موټو کې مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې د مردان انتظامیه هم شامل شي، د مردان پولیس هم شامل شي.
د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزمان د ویډیو په ذریعه پیژندل شوی وو او په دې کې 12 د پوهنتون کارکونکو گرفتار دي. شپږ کسانو خپل جرم منلې دي، څلور کسانو گواهی ورکړې ده او دوه ملزمان چې پکې یو د تحریک انصاف تحصیل کونسلر هم شامل دي نه دي گرفتار کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د امریکایي سپریم کورټ څخه غوښتلی دي چې د شپږ هغه اسلامي ملکونو څخه د امریکا ته کډوالو پر تګ د بندیز فیصله دی بیا پر ځای کړي، کوم ملکونو کې چې د ترخګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د امریکا سپریم کورټ یا سترې محکمې څخه دغه غوښتنه د صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی لخوا تیر ورځ ناوخته شوې چې په شپږ اکثریتي مسلمان هیوادونو باندې امریکا ته د سفري بندیز لپاره صدارتي امر قانوني اړخونو ته یو وار بیا کتنه وکړي او پر ځای کړي. د کم امر مخه چې د اپیلونو عدالت نیولې، د انصاف وزارت ویاندې ازغر فلورس ویلي چې د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي امر مقصد د قام محفوظ کول او زموږ د ټولنو د ترهګرۍ بچ کول دي. نوموړی زیاته کړی چې صدر ټرمپ د هغه هیوادونو څخه خلکو ته اجازه نشي ورکولی کم هیوادونه چې د ترهګرو مرسته او یا ورته پناه ورکوي، او دا به تر هغې وي تر کومې چې د دې خبرې پخلی نوي شوي چې امریکا ته ترې کم یو امنیتي خطر نشته.
We need strong programs so that people that love us and want to love our country and will end up loving our country.
یاد دیوی د امریکای مشر سرکاري وکیل یا اټارني جنرال 13 اونۍ ویلیو چې د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو امریکې ته خلکو د راتګ او د مهاجرت په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ د حکمنامې مقدمه به د هیواد تر ټولو ستر عدالت سپریم کورټ ته وړي. اټارني جنرال دغه اعلان د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ د اپیلونو یو وفاقي عدالت د هغه فیصلې په ځواب کې کړو چې د مهاجرت په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ حکمنامه په ځنډ کې برکار را وساتله. صدر ډانلډ ټرمپ په خپل حکمنامه کې د ایران، شام، یمن، لیبیا، سودان او سومالیا نه امریکې ته د خلکو پراتګ او مهاجرت د دریو میاشتو پابندي لګولې و. مختلفو عدالتونو د مارچ په میاشت کې جاری شوی په دغه حکمنامه عملداري په دې دلیل وزنډوله چې دا د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کوي. د تیر زیارت پر ورځ د ورجینیا ریاست په ریچمنډ ښار کې د اپیلونو عدالت په صدارتي حکمنامه لګیدل زنډ برقرار وساتلو. خپل فیصله کې عدالت ویلی د صدر ډانلډ ټرمپ د حکمنامې بنیاد هغه لوزونه دي چې هغه د انتخاباتو نړواندې مسلمانانو پر ضد تعصب کول او د صدارتي انتخاباتو رستو کړي. د دغه فیصلې په جواب کې مشر سرکاري وکیل جیف سیشنز په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ تباس خواس کوي چې د اپیلونو د عدالت د فیصلې جاج واخلي. هغه ویلي صدر خپل قانوني اختیار سره سم هیواد د امنیت په خاطر د حکمنامه جاری کړی ده. د جیف سیشن لخوا په بیان کې ویلي شوی د انصاف وزارت د اپیلونو عدالت د فیصلې سره سخت اختلاف لري ځکه چې دا د هیواد د امنیت لپاره د صدر په کوششونو کې خندان راولاړوي. د اپیلونو عدالت د ججانو 43 کسیز ډلې د فیصلې لپاره په ثبوت کې د ډانلډ ټرمپ د ټویټونو، ټلویزیون مرکو او په انټرنیټ د هغه د شایع شوو مرکو حواله هم ورکړې و چې فیصله وایي د صدر د نیت اندازه ترې کېدی شي. صدر ټرمپ په لومړي ځل د جنوري په میاشت کې د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو پر راتګ یا مهاجرت عارضي پابندي لګولې و. عدالتونو په دغه حکمنامه عملداري وزنډوله. د دې په ځواب کې صدر ډانلډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې نوې حکمنامه جاری کړه چې پکې د وو هیوادونو پر ځای د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ د دریو میاشتو لپاره پابندي ولګول شو.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یونیورسټیانو د ننه د نورو ایالتونو څخه د طالب علمانو په راتګ کې کمی راوستل شوی دی په دې غرض چې د کالیفورنیا خپل طالب علمان هغوی ته زیات ځای ورکړی شي. په دغې باندې چې ګنې دغه پالیسي به د امریکا په نورو ایالتونو کې هم پر ځای کول کیږي او که نه، راځي چې نور تفصیل د وږما جلوان څخه د وایس اف امریکا په راپور کې واورو.
د امریکا کالیفورنیا یونیورسټی کې د نورو ایالتونو نه د شاګردانو په داخلو کې کموالی راوسته شوی چې پکې بهرنی ملکونو شاګردان هم شامل دي. د دې ګام هدف د کالیفورنیا اوسیدونکو ته ځای ورکول دي. خو بیا نړیوال شاګردان د یونیورسټی د نورو شاګردانو پرتله زیات فیسونه ورکوي، نو کېدای شي په نورو ایالتونو کې د داسې ګام اغستلو نه ډډه وشي.
په حقیقت کې دا د دې برخلاف دی ځکه چې د تعلیم لپاره د ایالت لخوا فنډونه د وخت سره سره کم شوي. دا یوازې په عام سیکټر کې کیږي. ډېر ایالتونه د خپلو یونیورسټیانو لپاره د شاګردانو د زیاتو داخلو لپاره نوې لارې لټوي.
د نړیوال شاګردانو لپاره د اندېښنې خبره د صدر ټرمپ سفری بندیز دی چې امریکا ته راتلونکي د شپږ مسلمانو هیوادونو نه راتلونکو مسافرانو باندې لګولې. که څه هم چې د دغې امر عملي کېدو لارې نیول شوې، خو شاګردان دغه عمل د نږدې نه ساري.
دوی کې زیات شاګردان غواړي کینیډا او استرالیا ته لاړ شي، خو زه فکر نه کوم چې شاګردانو باندې به ډیر اثر ولري.
ډیری امریکایي یونیورسټیانې د بهر ملکونو شاګردان زیات داخلوي. کارن لی وای زمونږ د ریاضي په څنګه کې ک ایجایی هیوادونو شاګردان استادان او د دینه فارغ شوی شاګردان نه ونو دا څنګه به موجود نه و. د هند یو پخوانی شاګرد امریکای کې د سبق نه ډیر کومک غستی.
دلته کې د نړۍ د هر ځای نه شاګردان راځي، نو تر ټولو یو ښه ځای دی چې د یو بل سره وګوري او خې
اړیکې جوړې کړي
او بیا ډیرو امریکایي شاګردانو سره هم کومک کوي.
د ملک هر څوک زمکیږي او د مختلفو کلتورونو مرکز دی چې دا د امریکا یو خاصیت هم دی.
د یونیسی لپاره یو مشاور چې سودان راغلی وایي
دوی داسې ملګري او همکاران جوړوي چې د نورو هیوادونو نه راغلي وي چې دوی سره تجارت کولای شي، کمپنیان جوړولی شي او په مارکیټ کې ځای پیدا کولای شي.
دا شاگردان منی چې په عام سیکټر کې یونیورسيټیانه باید د امریکایي شاگردانو ته خپل خدمات وړاندې کړي، خو زیاتوي چې نړیوال شاگردان دغه ادارو ته ډیر سراوړي. خبره په دغه کې ده چې دوانو ترمنځ څنګه سمه توله وساتل شي. وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی د قدر منوریدونکو کتونکو موسی ملګری اوسې یو سم د امریکای د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د روسي فیصله چې یو نړیوال خبرګون د مشرانو او د محیط یا د چاپیریال د پالونکو لخوا راپرول دي، هغه د پاریس د موسمي بدلون د تړون نه په شا کېدل دي. په دې حق لباندې تفصیل لري زمونږ خبریاله زمون خبریال مجاهد جواد په دې تفصیلی رپورت کې.
د نړۍ مشرانو او د چاپیریال ساتنې ادارو د پاریس له کلایمټ تړون څخه د امریکا په وټلو باندې په خوښنۍ سره خبرګون خوتلې. دغه تړون د دې لپاره شوی و چې په نړۍ کې د کلایمټ یا آب و هوا له بدلون سره نړیوالې هلې ځلې تنظیم شي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه خپل پریکړه په شپینه ماڼۍ کې د پنځشنبې په ورځ اعلان کړه.
زه هر ورځ د دې هیواد خو خلکو ته جګړه کوم، نو د لامل چې د امریکا او امریکایانو په ژغورلو کې مې خپل دنده په سمه توګه تر سره کړی وي، نو امریکا به د پیریس د کلایمټ له تړون څخه ووځي.
د جرمنی، فرانسې او ایټالیا مشرانو په یو غیر عادي توګه ټولو په یوې اعلامیې کې په دې اړه خفګان ښودلی. د اروپایي کمیشن مشر شان کلاوډي جنکر چې د چین او اروپایي ټولنې دولسمې سرمشریزې ته یې وینا کوله وویل چې نن چین هم په دې برخه کې له اروپا سره موافقه لري.
چین او اروپایي اتحاد په دې برخه کې د نړیوال حل په اړه سره همغږي دي. په نړۍ کې د پاک انرژي له انتقال او کارولو څخه زیات څه مهم نه دي، نو له همدې امله د پیریس د کلایمټ تړون باید په بشپړ توګه عملي شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتاریس د جمعې په ورځ د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې وویل د امریکا له وتلو سره سره باید د کلایمټ بدلون په برخه کې د نورې نړۍ ژمنتیا متاثره نشي.
Climate change is undeniable and it is one of the biggest threats to our present world, to the future of our planet.
د کلایمټ بدلون نشیرت کېده او دا زمنګ اوسنۍ نړۍ او د ځمکې راتلونکو لپاره یو لستر او غواخونه څخه ده. زه د نړۍ په ټول حکومتونو باندې غږ کوم چې د پاریس د کلایمټ د تړون په عملي کېدو کې د ژمن پاتې شي.
د پاریس په یاد تړون کې په نړۍ کې د سوند هغو ټوکو کم کارول غوښتل شوی چې د زیات دود په تولیدو سره نړۍ ګرموي او دغه ګرموالی بیا په نړۍ کې د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړېدو سبب ګرځي. امریکا د پاریس د کلایمټ له تړون څخه په وتلو سره له نیکاراګوا او سوریه سره یو ځای شو، ځکه هغوی هم د دغه تړون څخه وتلی هیوادونه دي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او سپریم کورټ ترمنځ اختلافات سوا شوی دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت یو سینیټر نهال هاشمی لخوا د پاکستان په ججانو او د هغې اولاد ته دړکې او نیوکې کړې دي. په دغې باندې نن د چې کوم شریکه د پلټنو کمیټې ده، نو د هغې یو وار بیا نن د پاکستان د وزیر اعظم زوی چې کوم د هغې کشرې زوی د حسن نواز
هغه هم د خپل پښتونخوا لپاره را بللې وو. په دغه باندې نور تفصیل اسلام آباد څخه د لیورډي خبريال پیر ولادت شاه خپل راپور وړاندې کړي.
په نامالیک سرګندونو کیس کې د پاکستان وزیر اعظم د خاندان نه روان تفتیش په سر مرکزی حکومت او اعلی عدلیه لخوا د یو بل خلاف سخت غبرګون پلیدو کې راځي. بلخوا د قومي اسمبلی غونډه کې هم په دې معامله حکومتي او مخالف غړو یو بل ته سپکې سپورې ویلي دي. د پاکستان ستره محکمې په امر باندې جوړ سویلین او فوزي ادارو چارواکو باندې ګډ ټیم ته نن د وزیر اعظم نواز شریف دویم زوی حسن نواز هم پیش شوی دی. د نړیوالو ګډ تحقیقاتي ټیم د وزیر اعظم نواز شریف مشرې زوی حسین نواز درې پیری د تفتیش لپاره رابللی وو او مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې ټیم سبا له د خزانه مرکزی وزیر او د حکمران شریف خاندان نږدې خپل اساکدار ته هم د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ګډ تحقیقاتي ټیم دوه غړو باندې د دوی سره د تعصب تورونه لګوي او تیر وروستر محکمې د معاملې سره تړلې د مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر نهال هاشمی د یو بیان په ضد د خلاف د عدالت د سپکاوي په تور د کاروایي کولو فیصله کړې و. نهال هاشمی یو غونډې ته وینا کې ویلو چې کم خلک د نواز شریف د خاندان اعتصاب کوي د دوی په ټوله خیلخانه به ځمکه تنګه کړي شي او د سپریم کورټ قاضیانو د نهال هاشمی دغه بیان د عدلیه د زورولو یو منظمه هڅه ګرځولې وه. اواله عدلیه قاضیانو د مرکزی حکومت کړو وړو د بدماشانو او جرایم پیشه ډلو سره سم ګرځولې وو او دې ته عکس العمل کې د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د قاضیانو دغه ریمارکس یا ویناګانې د ججانو او د اعلی عدلیه د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ګرځولې شوې ده. د حکومت او عدلیه ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی باندې نن قومي اسمبلی غونډه کې هم تود بحثونه شوي دي او مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه په خپل وینا کې حکومت باندې د آئینی ادارو د زورولو الزامات لګولې دي. دی وای چې د بد مرغه د حکومتي واکدارانو لخوا د ډیر وخت راهسې د عدلی او نورو ادارو خلاف بیانونه مخې ته راتلل خو حکومت پې غوږ نه ګرو او اوس خدا حد چې یو حکومتي سینیټر عدلی ته دومره سنگینه دړکه ورکړې ده. او دې ته په جواب کې په قومي اسمبلی کې موجود د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې دوی د سینیټر نهال هاشمی د بیان غندنه کوي او د دغه پارټۍ غړیتوب هم ختم کړی دی.
ہم کل آنے والے کل میں بھی جب بھی عدالت عثمان نے ہمیں بلایا ہمارا سر جو ہے اس کے آگے خم ہوگا.
دے داوا کوي چې زمونږ پارټي تل د عدالتونو احترام کړی دی او پر راتلونکي کې به هم داسې کوو او د احتساب په معامله به هر یو عدالتي حکم منو. بلخوا ملکی صورتحال باندې د مشاورت لپاره وزیر اعظم نواز شریف د راتلونکي اونۍ د نهې په ورځ د خپل ګوند پارلماني غړو یو اهمه غونډه رابللې ده. تیر کال په نامالیک سرګندونو کې د وزیر اعظم نواز شریف بچو نمونه راتلو په سر د مخالفو ګوندونو د سخت احتجاج وروسته سترې محکمې د دې معاملې د اورېدنې فیصله کړې وه او بیا روان کال د اپریل په میاشت کې د سترې محکمې 15 کسیزه بنچ کې دوه قاضیانو وزیر اعظم نواز شریف نا اهله ګرځولو په حق کې فیصله ورکړې وه خو د بنچ اکثریتي یعنی دریو قاضیانو په حکم باندې د شریف خاندان بهرني هیوادونو کې د جایداد د ملکیت را معلومولو په اړه یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو فیصله شوه. اوله عدالت ټیم تخپل تحقیقات سرته رسولو لپاره د دوه میاشتو میاد ورکړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګوري. یو سم په روجو کې د سبزیانو او د میوو د لوړ شوی قیمتونو د مخنیوي لپاره په خیبر پختونخوا کې په سوشل میډیا باندې یو کمپین پیل شوې دی چې دوی د عام اولس نه غوښتنه کوي چې درې ورځې لپاره دی دوی په مارکیټ کې د میوې اغستل بند کړي. خو بیا په خبر کې په بازار کې د میوو د ناغستلو غږ نه دی شوی. په دې حق له مو د سشای او تفصیلی رپورت لري.
د ټولنیزو رسنو په پاڼو د هیواد په ټولو خلکو غږ شوی دی چې درې ورځې یعنی جمعه، خالی او اتوار د خپلو کورونو ته میوې نه وړي تر څو د میوو کاروباریان بیو ټیټولو باندې مجبوره کړی شي. خو د پېښور بازارونو کې اکثره خلک د دې اعلان نه ندي خبر او د روژه ماتي لپاره د خپل وس مطابق لګیا د میوې دانې ترلاسه کوي. البته دوی د اوچتو بیو نه سر ټکی او وایي کوجه کې چې د میوو کم قیمتونه اوس هغه دوه چنده سیوا شوي دي. لکه د پبون راغلی عبدالقیوم چې په دې حق لوایي
قیمتونه خو روژه کې مخکې مو چې کوم کتلې دي هغه په نسبت خو تقریبا لس شل روپۍ درځن کیلو دا ګران دي ارزانه دي. لکه خربوزه مخکې مو 25 روپۍ 30 روپۍ کیلو خصله اوس په 40 روپۍ ناکامه مو ته نه ملایږي. اندسې اندونه هغه په 25 30 روپۍ کیلو اوس 40 روپۍ کیلو 30 روپۍ کیلو خرڅېږي. خو کومې ښې صحیح اندوانې دي هغه په 40 روپۍ کیلو دي. او کیلا په 100 روپۍ درجن مو ته ملایږي. اوس هغه کیلا مو ته 120 130 کې ملایږي 150 پورې ملایږي.
دغه شان بازار کې د نورو میوو قیمتونه هم د کیلو یا درزن په سر اوچت دي. خو د یوې ګاډۍ مالک اکرام الله چې خټکی په 60 روپۍ کیلو خرڅی وای د روجې نه وړاندې به مې منډهای کې خټکی ارزان اخستل خو اوس یې راته ګران را کوي. نو زه بازار کې څنګه ارزان خرڅ کړم؟
بوزا کې په 100 روپۍ شاپور یو نیم 100 روپۍ شاپور او شاپور په 200 اتیا 300 دی په 200 روپۍ شاپور دی.
او هم د دې معلوماتو لپاره چې اخر روزه کې د میوو بای ولی اوچت شي او څوک دا کار کوي د پیښور میوه منډۍ طرف ته لاړو. کومه چې د منطقې لوی منډهۍ ګڼل کیږي. افغانستان، ایران، چین او تر دې چې مرکزی آسیایي هیوادونو سره کاروبار کوي. او دغلته د الوچو یو کاروباري شاه زمان نه مو پوښتنه وکړه چې تاسو ولې د میوو بای روزه کې اوچت کوي؟ نو هغه دې خبرې سره موافق نه دی. وایي بای مونږ نه بلکې بازار کې پرچون خرڅونکي اوچتوي.
یاره اوس خو کمی باندې را روان دي. زمونږ مالونه خو په کمی را روان دي، په کم روان دي. لکه مخکې مطلب دا دی چې په بارت دغه مخکې چې په 900 خرڅې ده اوس مطلب 600 700 500 550 دغه څه خرڅې.
خو د منډهۍ صدر الف جان ممن بیا وای روژه کې د بیو اوچتې دو مونږ کاروباریان پر چون خرڅونکي او عام خلک ټول ذمہوار یو.
وصل کې دي چې زمونږ د عوام ډېره غټه غلطي دا ده چې دغه ضرورت دی 2 کیلو هغه کور ته وړي 5 کیلو. نو ډیمانډ او د سپلای پورې خبره ده. زما خو د عوام ته دا ریکوست دی چې ستا ضرورت 2 کیلو 2 کیلو ویزه سبا بیا 2 کیلو ویزه. دا نه چې نن راځي سبا نه راځي، دا خو راځي سیزن دی.
او زیاته مونږ هر ورځ د ټولو میوو یو نرخنامه جاری کوو خو انتظامیه د غې سارنې لپاره خپل کردار نه لوبوي او نتیجه دا شي چې عام خلک په ګرانو میوو اخستو مجبوروي او ځینې کسان د روژې مبارکې میاشت کې بې ځایه منافع اخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوه راډیو ټي وي پېښور.
بے طرفا، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرو نور کوی ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
د نړۍ په 122 ملکونو کې د پاکستان دننه د ماشومانو د ژوند په حق لا ولکېږي چې کم اسانتیاوي نه دي برابر، کم په ژوند کې ماشومانو ته مشکلات دي، په هغه ملکونو کې دی په 40 لمبر باندې دي. وایي چې په پاکستان کې دغه سي ماشومانو ته د خوراک هم هغه پوره اسانتیاوي یا هغه خوراکونه نه دی حاصل چې کم ته متوازن غذا ویل کیږي یا برابره خوراک وي د ماشومانو دپاره. دغه په یو جاری شوي راپور کې دا خبرې شوې دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته ډېر خبریاله را بیا پیر وړاندې کوي.
د نړیوالی ادارې سیو د چلرن د یو رپورټ تر مخه پاکستان په نړیواله کچه 40 بدترینه هیواد دی چې پکې د ماشومانو ماشومتوب ډیر په ګرانه تیریږي. د سیف د چلرن د خاموشه ماشومتوب په نوم دغه رپورټ چې د نړۍ په یو اویا هیوادونو کې د ماشومانو د ژوند د حالاتو په اړه خپور کړی سوی دی، پکې پاکستان پر 138 نمبر دی. د دغه رپورټ تر مخه پاکستان کې د خوراک د کمی له وجې خپل د عمر تر مخه وده نه کوونکي ماشومانو شمیره د 45% څخه زیاته ده، چې یو خطرناک حد دی. رپورټ وایي چې په پاکستان کې د 5 کلو څخه د کم عمره ماشومانو د مرګ شرح هم په نړۍ کې زیاته ده. په دې اړه د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي،
دا را چې لکه زموږ د ملک یا زموږ د صوبې چې کومه نیمه آبادی ده ماشومان، نو دا غیر لپاره هغه اقدامات نه کوي، کوم چې پکار وي یا د کومو چې هغې وعدې کړی وي. نو بیا هغه ترجیحات د هغې خلکو هغه سړکونه وي، هغه پلونه وي، هغه بسونه وي، هغه میټرو وي، هغه ریپیډ بس سروسز وي، او بنیادی چې کوم سیز دی زمونږ د ماشوم د پاره، نو هغه تعلیم دی، هغه صحت دی، هغه تحفظ دی. دا سیزونه ډېر زیات ښکلې ښکلې شته دی په کاغذونو کې، زموږ په صوبه کې هم شته دی، زموږ په پارک کې هم شته دی.
رپورٹ دا هم وایي چې د ماشومانو ژوند په کار دی چې د تشدد له وجې ختم نسی. خو د څېړونکو تر مخه په پاکستان کې د تندروي او د تراګري د پیښو زیات اثر پر ماشومانو سوی دی. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی زر علیز ډیوا ریډیو ته په دې اړه څه داسې وایي.
تقریبا شلو کالو راهیسی د جنگ او فضا روانه ده، د امن ده، او کله چې بیا په جنگی کنفلیکټ صورت حال دی باغې کې خو ټول نه تکلیف کړی چې یا مشکل سره مخامخ وي، هغه خلی او ماشومان دي، ځکه چې دا ډېر سافټ ټارګټ وي سرحدګرۍ کې استعمالېدی شي، او یا کاریپي جوړېږي نو باغې کې خطر
پر رپورٹ کې د ماشومانو د حالت په اړه د پاکستان کچا په گاونډي هیوادونو کې یوازې د افغانستان څخه پورته ده، چې نمبر یې پر 125 دی. د دې نه علاوه د رپورٹ تر مخه هندوستان په 116، بنگلاديش په 124، سریلانکا په 118، ایران په 80، چین په 120، سودان په 144، او یمن په 144 نمبر دی. د رپورٹ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ د 200 څخه زیات انجونی او هلکانو واده د 15 کلو څخه په کم عمر کې کیږي، او دغه رنګه د دوی د سژېدونکي ماشوم ژوند هم د کمی ودې له وجې تخطرو سره مخ وي. په رپورټ کې تجویز وړاندې کړی سوی دی چې د ماشومانو شهالت لپاره دوی ته برابر حقونه ورکول، د دوی خوراک او نور ضرورتونه پوره کول، دوی ته د تعلیم او صحت اسانتیاوې ورکول، او پر دې عمل کول ضروري دي چې لپاره هیوادونو ته ډېر څه کول دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA VOA Diva. بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسم یو ویډیو رپورت کې تاسو ته مرکړ باندې کوو د زینب بی بی سا چې د پولیو وایرس څخه متاثر شوې ده او د پولیو وایرس نه یو ځل چې ماشوم متاثر شي نو بیا ټول عمر لپاره هغه د مزوري سره مخ کیږي. د دوی د ژوند کړمې او مشکلات څه دي هغوی شاینچا سره په دغه ویډیو مرکه کې ویلي.
د پیښور رسیدونکي درویش کلنه زینب برکت د یو کال په عمر کې د پولیو ساسکو ناچولو لوجې په دواړو خپو مزوره شوي. ټول ژوند په ویلچیر تیرولو لوجې د زینب سپاینل کارډ یا د ملا تیر هم متاثر شوي. زینب وایي په ماشومان کې د همزولو سره لوبو او ټوکو ټکالو نه د محرومۍ ژوند نشي هیرولی او خپل سباون هم د مزورتیا سره تړلې ګوري.
مطلب اس دلته ناس ته منو چې وبورانه لری نو زدا وبودا پارم بابیګانو د आवाज کوم چې راشي دا ګلاس را لرا کوي یا چر د واشروم ته زمانو زما ویل چیر لری نو هغه ته आवाजونو کوم چې راشي دا ویل چیر راته نږدې کوي نو دا څه خو ډیر پرابلم دي ډیر دا زندگی خو ډیر اګرانه ده خو چې پاسانه ته رهنه تیریږي.
زینب د مازوتیا احساس او منفی فکرونو نه بچ کېدلو د پاره خپل کور کې ماشومان ته سبق خای او دین علاوه هغه د ټیبل ټینس یو بهترین لوبغاړی هم ده کوم چې په کامی کچ غټه لوبي ګټلې دي.
خیبر پختونخوا کې ویل چیر یوزر جنیسو کم نشته ټیبل ټینس کې یوازې زه ما کنه نو هغه کې بس ما ته سر دا لالچ را کړو چې دا ته ټایټل اغشتې شي ولی چې کې پکې کې سو کم نشته نو چې ته مهنت وکې نو ته به مخ کې شي نو بس بارام بارام میزان دیتا دی طرف ته می زیات توجه ورکولا. الله تعالی دومره کرم وکړي چې یو خامی کړه نن بل طرف نه راته ډیر سہلایت ورکو.
زینب زیاتوی چې دیوی مازور جنې په ژوند کې ډیر ارمانونه نیمګړی پاتې کیږي ولی چې چا پرچل دوی ته هغه اوسله نور کوي کوم چې یو روغ انسان ته ورکړل کیږي.
دا ارمان خو نارمل جنو کې زړه کې می چې زمو وادو شي زمو ژوند خطر شي زمو خوشک خان سفر وی دا خو نارمل جن کې دا سوچ کوي زه خو بیا داسې ما خو بچ کله یوازې ناستم داسې سوچو نه خو راځي خو بیا خو دې ته پرېدم چې الله تعالی ان شاء الله ضرور به زما سره صدقه کړی وي.
زینب او داغه والدین دوو ساس کې اهمیت نه خبر شوې دي او هر مور پلار ته د پولو دوو کترو ورکولو نصیحت کوي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی پېښور.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
ویدونکو کتونکو دا زموږ یو ساته خبری خپرونه چې وخت یې سره ورسېد. زایما موسی ملګری اوسې د ډیوري ډیو خپرونه چې دی هغه تر 12 بجو پورې دوام لري. راتلونکي پروګرام چې دی هغه به هم تاسو باندې کو خو هغه به په ریډیو باندې وي. ټیکنیکل اړخته د دې خبری خپرونه پر باندې کولو کې موږ سره پروډوسر وکیل خان او موږ سره انجینیر زوجان او نشوان د هغوی نه ډېره زیاته مننه کوو. وګوسی د ډیوه ریډیو خپرونې لا هم دوام لري. همکاران وږمه جالوان او ما سره اشفاق مومن اخلو اجازه طلب آمد.